د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د آزاد رادیو په دغه یو ساعت کې مو زه فریبا ظاهر له بیلابیلو امنیتي مسایلو او راپورونو سره قربانه یم چې تخنیکي چارې امان امیرزی را سره پر مخ وړي. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته څیرمه د باباجي په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه نوي معلومات تر سره شریکو. دغه راز به د ملي شورا د استازو هغه اندېښنې هم وري چې د ځینو ولایتونو د امنیت په اړه لري او له حکومت څخه غواړي چې تر خپل وسه د کندوز پیښې د تکرار مخه ونیسي. نو راپورونه هم ستا چې وروسته براسي خو په سر کې د معمول سره سم خبرونو ته ورځو. نړیوال خبرونه هم لرو چې وروسته به ملالی بشیر وړاندې کړي. په دغه خبرونو کې دا وري چې د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناه غوښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. یوې افغاني مېرمنې چې له خپلې کورنۍ سره شل کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. د وروسته ورې خو لومړی د افغانستان اړوند مهم خبرونه له ناجیې سپۍ څخه.
په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د امنیت او ثبات په هدف له جوړ شوو پالیسیو ملاتړ وکړ. د ولسی جرګې اکثرو غړیو د هیواد د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او د افغانستان برېښنا شرکت د هغو کسانو نمونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ له دې شرکت نه پوروړي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف جوړې کړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر سینا د دې شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نورو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. د ولسی جرګې اکثرو غړیو د هیواد د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې اداري پلاوی ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. همدارنګه د جرګې نور غړیو بیا له حکومت نه وغوښتل چې نور باید د کندوز او غورماچ پیښې په هیواد کې تکراري نه شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې د ویش په اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د دې کمیټې اجرایوي رئیس ډاکټر راشد بهروز نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د ستونزو او فساد په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
استخدام های صورت گرفته اوس تر سره شوی ګمارنه 80% غیر قانوني دي. تقریبا ټول سیاسي اړخونه دلته خپل ګټه په پام کې نیول سره هڅه کوي څو خپل اشخاص دلته ځای پر ځای کړي.
نوموړي وویل چې د دغې ادارې په قراردادونو کې هم د پراخ فساد احتمال شته، خو ښاغلي بهروز په دې اړه مشخص ارقام ورنه کړل. د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مسؤول زمري باهر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تذکرو په ویش کې د رامنځته شوي ځنډ په اړه وویل چې د ولسمشر فرمان ته منتظر دي. او د افغانستان برېښنا شرکت د هغو کسانو نمونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ له دې شرکت نه پوروړي دي. د برېښنا شرکت د تجارتي برخې مسؤول میرویس عالمین خبریالانو ته وویل چې په دغو کسانو کې پخواني قمندانان، دولتي چارواکي، وزارتونه او د ځینو رسنیو ادارې او زورواکي کسان شامل دي.
هر څوک چې قمنداني یا وزیري کې وکیلي برخه قطع کیږي، انشاءالله په ډېر جدي سره دا کار کوي. دا دوامدار پروسه ده. نن په کابل کې، سبا په هرات کې، بل سبا په مزار کې. تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړې نه دي، موږ ماندنی والا نه یو او دا پیسې به حصولېږي. دا بیت المال ده، هیڅوک یې خوړی نه شي.
برېښنا شرکت د دغو کسانو بشپړ لیست رسنیو ته ورکړی. د دغه لیست په اساس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 40 میلیونه افغانۍ، د پخواني جهادي قمندان بابا جان رور 2 میلیونه افغانۍ، او جمهوري ریاست ته کاندید او ننګرهار پخواني والی ګلاغا شیرزای شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ پوروړی دی. په دې لیست کې د یو شمېر نورو کسانو نمونه هم اخیستل شوي چې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به واورئ. دا د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ازادي راډیو
کرملین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د شلمې په ماښام اسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف له اسد سره لیدنه یو کاري سفر وبلاوی ویل چې دواړه مشرانو په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د ګډ نظامي کمپاین په اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه چې د دې غونډې تمرکز د تروریستي ډلو پر ضد پر جګړه او په سوریه کې د روسیې د نظامي عملیاتو پر دوام و. د ویل چې اسد پوتین ته د سوریه د حکومت تیز واکونو د پلان په اړه وویل. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ وسوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنگټن د سوریه په هوایي حریم کې د روسیه او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې له مخې د روسیه او امریکا ترمنځ مستقیم مخابراتي راډیوي څپې پیلېږي. په موافقه کې د همکاري ساحې یا د معلوماتو شریکول نه دي شامل. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې د ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې وه چې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن باندې حمله وکړي. اسامه بن لادن د 2018 کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل سو. بایدن دا خبرې په داسې حال کې کړې چې غواړي د 2018 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د مخکې ویلي و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې وه چې د دغې حملې لپاره دې تر هغه وخته پوت ته حکم نه کوي چې دا نوي تایید سوی چې اسامه بن لادن رښتیا هم په پاکستان کې په خپل کور کې و، خو د حملې پر مهال اسامه په خپل کور کې و او ووژل سو. هیلری کلینټن چې پر اوساما د حملې پر مهال د اوباما د بهرنیو چارو وزیره وه او اوس د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا مخکشه نومانده ده، هم پر اوساما بن لادن د حملې ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جون کیری به په دې سفر کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او د سوریه د جګړې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی کیری به د اسرائیل صدر اعظم د فلسطینی ادارې له مشر او د اردن له پاچا سره وویني. تمه ده چې جون کیری به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د اقصی جومات پر سر د پورته سوي شخړې د هواري هڅه وکړي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د جمهوری غشتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,500 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی دی، خو میچ مکانل وایي د ده پیشنهاد دا دی چې لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیري باید په افغانستان کې پاتې سي. د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناه غوښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. پولیس وایي شاوخوا 1,400 د سوریې وګړي او نور پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسېدلي دي. او یوې افغاني میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر په 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا چوکۍ وګټله. میرمن منصف 30 کلنه ده او دا چوکۍ د پیټر بورو کوار دیتا ولسوالۍ څخه ګټلې او په دې توګه د اونټاریو د انتخاباتي حوزې تر ټولو کم عمره وکیله ده. د خبرونو پای.
خبرونه ول ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر وی پانه هم وګورئ پاته مو د ازادي رادیو .com. وند په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د هلمند مرکز لشکرګاه ته څېړنه د وروستي نامنیو او جګړو په اړه تازه جزئیات هم د خبرونه په سر کې اوریدلای سي. دغه راځوري چې د افغانستان د ملي شورا استازو د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه شولې او وایي د کندز پیښه باید تکرار نه سي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وحدت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د قندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نشي.
د افغانستان برښنا شرکت ته هغو کسانو نمونه افشا کړه چې تر اوسه د برښنا بلونه نه و ورکړي. دغه کسان څوک دي او څه به ورسره کیږي؟ دغه شرکت مسؤلین وایي
هر څوک چې هغه عادي سړی او یا کماندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطع کیگی مشالا پا دیر جدی اثر دار کار کنید.
پا فراولایت که با موده چلویشت و شونزی و دترولو هم خبر کن. نو راپورونه همستا و دغراز با دو همه نیمایی که دو اونیس پروگرامون لرو اساسی و بشری حقونه او مخکشی شدی. او ری دوتای راس را پاتسی. زموږ غله ازادي رادیو اوري. دوستانو په سر کې به د هلمند ولایت امنیتي وضعیت په اړه معلومات تر سره شریکو. راپورونه وایي جګړې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې په باباجي سیمه کې وزور اخیستی دی. دا چې هلته وضعیت څنګه دی او جګړې واقعا څومره زورورې دي، هلته به دا به له خپل همکار الیاس دایي څخه واورو چې همدا شی بر سره د ټلیفون پر کرښه دی. دای صاحب، تاسو په سیمه کې یاست او کزما اواز اوري د وضعیت شاهد یاست، نو څه نوې جزئیات د باباجي سیمه د امنیت او روانو جګړو په اړه لري؟
روانه تاسو د کتې د سلامونو باباجي کې اوسم ځنګ روان دی. باباجي تر ورځ ما ذکر وکړ او طالبان ورته ونه چې افغان سفیر په شاک کړی او د باباجي ماموریت چې د مجید خان د ماموریت په نامه مشهور دی، دا مرکزي سیمه د لشکره ښار څورم او زغه دا ونیوله او تیر شپه د وروستیو مګر برای مشان چې کوم نوی تازدن سرتیری ورسېدل لشکرګاه ته او په خاص ډول باباجي او د چانګیر یو د غربي سیمې ته هغوی عملیات پیل کړل. ویل کېږي دغه عملیات ډېر په سستۍ یا په کندي مخته ځي، په کراري مخته ځي. هغه پنځلس پوستې د ممرت په شمول چې تېر ورځ طالبانو د باباجي په سیمه کې د لشکرګاه ښار اړوند نیولي وې، د هغو څخه تر اوسه پورې دغه تازدن سرتیرو یوازې پنځه پوستې نیولي دي او ویل کېږي ماموریت نږدې دي. مګر اوس هم د خراب جنګ روان دی او په لشکرګاه ښار کې د دغه درنو وسلو ځینې ډزې اورېدل کېږي.
بله، دای صاحب، تاسو ویل سره له دې چې ماښام برای شپه تازدن سرتیرو ورسېدل، بیا هم عملیات کرار روان دي، د دې علت څه دی؟ تاسو د چارواکو سره خبرې کړې دي، آیا د دوی تعداد کم دی نسبت و مخالفینو ته؟ که څنګه مهمات نه لري یا څه مشکل لري؟
مخالفینو شمېره مرته ځینې سرچینو په لومړي ورځ چې د نن څلورمه ورځ کړې چې برید وکړي د نادالي کمربند د لوی ماند کوفکی او مالګیرو او د دې تر څنګ چې څه څه اعتماد کړ موسته د مخالفینو تعداد د څلور نیم سو په شاوخوا کې وسلوات چې درو کې تو په تشکیل کې راغلي و راښودل شوی. مګر ویل کېږي برای ماښام که څه هم ځینې نامعلوم سرچینې مثلا د نامه رسدون د نسو دلو کشر ته چې زما سره خبرې کړې دي هغوی دا تعداد په زرګونو ښودلی د امنیتي سرتیري. مګر موسته د ولایتي شورا وکیل بریالي نظري تقریبا نیم ساعت مخکې په ولایتي شورا کې وویل چې هغه سرتیري چې د دغه عملیات لپاره باباجي وو او نادالي ته راغلي دي هغه د زورو په شاوخوا کې دي او په جنګ اخته دي. نو تاوان د وسوال شمېرم زیات دی. او بل دې سیمه کې چون وګړیزه سیمه ده، د خلکو ډکه زراعتي سیمه ده، څنګه چې ښایي هغه په سیرت باندې عملیات تر سره کېدلی او د هلمند والي وایند عمر ځواک مستنصار وویل چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب په خاطر دوی د عملیات په ټوکره مهارت او په کراري پر مخ وړي تر څو وکولی شي په موقع بلې د خلکو لپاره ورسېدل معاملات پای ته ورسېږي.
بله، تاسو ویل چې دا سیمه د عام خلکو ډکه یوه سیمه ده، یعنی عام مېشته سیمه ده، نو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه معلومات لري چې یا د جګړې ښکېلو خواو ته څونه تلفات رسېدلي دي او یا عام خلکو ته څه تلفات رسېدلي وي؟
رسمي منابع په بل خصوص د هلمند والي وایند عمر ځواک موږ تر اوسه دقیق ارقام د تلفاتو نه درکړي، مګر هغه معلومات چې موږ د پولیسو او خپل دولت ته مقام د ځینو منابعو څخه اخیستي دي هغه وایي چې په دغه جنګ کې چې نن یې څلورمه ورځ ده د وسلوالو طالبان تقریبا یو سلو پنځه نوي تر نوي پورې یو سلو نوي یا یو سلو پنځه نوي کسان وژل شوي دي. په دې کې لس نفره چې ویل کېږي خاص پاکستانیان دي، دا نیول شوي دي، البته ژوندي نیول شوي دي. او د افغان ځواکونو تلفات هم د پنځه څلوېښت او څلوېښت افغانس کې شوي چې په دې کې هم ملي پولیس هم محلي پولیس او هم ملي اردو شامل دي. پر بجان یو بل خبر هغه د نادالي ولسوالۍ د چانګیر اړوند غربي د سیمې مسله ده، هغه سیمې کې هم عملیات روان دي. کله وسلوال زور وکړي افغان ځواکونه د چانګیر په سیمو شاته بوځي، کله افغان ځواکونه زور وکړي وسلوال بېرته د بغرات تر غاړې سیر کمربند یا د ازارګان سړک دلته بوځي. مګر په ځینو ځایونو کې چې موږ طرفونه راځي ځینې ګډوډۍ شته، ځینې پوستې کې پولیس نشته، بعضې کسان په کلي کې راځي د پولیس پوستې سوځي او بیا بېرته ځي، خلک ویروي او خلک هم په دغه سیمو کې چې جګړه روان ده مثلا باباجي د نادالي کوپاکه لوی مانده او دغه سیمې او بیا په نن کې د ملګر په سیمه کې په تشویش کې دي او خپل کورونه یې پرېښي دي. ویل کېږي تر اوسه پورې د شپږ سوه کورونو په شاوخوا کې د خپلو کورونو څخه یا لرې یا نږدې سیمو ته یا لښکرګاه ښار ته بېځایه شوي دي.
بله مننه. دای صاحب یو بل پرشتنه تاسو ویل چې نه دلی او د دې سیمو ځینې خلک د خپل کورونو څخه کډه سوي دي، د ته پکتو چې د باباجی سیمه هم مرکز لشکرګاه ته ډیره نږدې سیمه ده او جګړې هم د څلور ورځې راهیسې روانې دي، نو د نن په مرکز کې په شار کې خلک په حال کې دي چې روحیه لري، څونه د دې خطر اندېښمن دي، څه اندېښنې لري؟
پر بجانی دا د سارونو د سکوت مسله د کندوز نه څکل راپېل شو، نو تر هغه وروسته دا دوه اونۍ کېږي تقریبا پرله پسې د خلکو په منځ کې خوله پر خوله کښېنه پسې نه دا خبرې ته وبله کېږي چې لشکرګاه سکوت کوي. په خلکو کې یو ډول تشویشونه موجود دي، مګر څنګه چې ستاسو سره خبرې کوم یا نن سهار چې کومه ورځ پیل شوې تر اوسه پورې ژوند عادي دی، خلک ټول خپل کاروبار ته تللي دي. زه د ښوونځي د زده کوونکو شاهد یم، هغه خپل ښوونځي ته تللي دي. حتی سهار وختي د نادلي ولسوالۍ او په خاص ډول د نوي ولسوالۍ سامان د خوراکي توکي مثلا ترکاري بېنډۍ بانجان دا بزګر راوړي د سهار ته، یعنې په وضعیت په مجموع کښې دوکانونه خلاص دي. خلک ډېر د دې خبرو باک نه ساتي، مګر بیا هم هغه اوازې چې ډېرې ګرمې په سهار کښې ګرځي او لشکرګاه سره د سپوت خبرو ته کېږي، خلک یې نګران کړي دي او ځینې کټ د سهاره وتلي دي.
بله ډیره زیاته مننه محمد الیاس، دایي وو چې د هلمند ولایت څخه زموږ سره خبرې کولې. لکه چې تاسو هم واورېدل، دی وایي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه په بابا جي سیمه کې جګړه په شدت سره روانه ده او د ده په خبره بېګاه برای شپه تازه دمې سرتېرې ورسېدلې دي، خو بیا هم عملیات ورو روان دي او د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتو د ورو عملیاتو یو دلیل دا شی چې د ملکی طرفاتو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422112415.
دوستانو، لکه چې مخکې مو د هلمند د امنیت په اړه راپور واورید، په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې وکړه چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخه ونیسي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې نن یې د غونډې مشري کوله، د ولسی جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې داسې میکانیزم او پلان جوړ کړي چې خلک له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅول سي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه د شپې په وینا کې ټینګار وکړ چې د هیواد په دفاع کې به غفلت ونه کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو چې دغې غونډې ته ورغلی و.
بله فریبا جان، په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابیږي، د ولسي جرګې غړیو په روان امنیتي وضعیت باندې اندېښنه ښکاره کړه. د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې د غونډې زیاتره بحثونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړي شوي وو. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې د غونډې مشري کوله، له حکومت وغوښتل چې امنیت ته پوره پام وکړي څو د کندوز د سقوط پیښې په نورو ولایتونو کې تکرار نسی.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وحدت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نشي. د امنیت داخلي او دفاعي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې په یوه طرحه باندې کار وکړي چې څرنګه کولی شو د ملکي وګړو د قوت نه په امنیت کې بهتره استفاده وکولی شو.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې نورو غړیو هم د افغانستان امنیتي وضعیت نازک ښودلی ده. د دې جرګې د غړیو دوه غړي منورشاه بهدري او رنګینې کارګر هم په غونډه کې وویل
مسئولین امنیتی ولایت هرات تا لحظه هجوم طالبها به داخل بازار ولسوالی خبر نداشتند و ما از کابل اونا را اطلاع دادم. متاسفانه تعداد زیاد از جوان ها و درون خانه ها و کوچه ها آماده دفاع از نیروهای امنیتی خود بودند، اما مکانیزمی که بتونه از این انرژی استفاده کنه مطلب اداره محلی میدانست و نه هم ولایت هرات. این جوان ها را چگونه بسیج بکنند؟ همان بود که تعمیر ولسوالی سقوط کرد. ساعت طول نکشید که جانبازان طالب ها را از محل راندند.
امنیت که یکی از حقوق اساسی شهروندای کشور است، رئیس جمهور چی وقت پرچ امتحان میته برای نظر به وعده خودشان رهبرای حکومت وحدت ملی؟ هستی از این حکومت وحدت ملی کی راضی است؟
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکو کې هم د غرماش او د مسله کلا د ولسوالۍ په څیر ستونزې وي، خو د ده په وینا د دې مودې دوام به ډیر لنډ وي.
تا مدت انشالله کوتا همچنان با چالش های مانند گرماچ، مساقله و قندوز مواجه خواهیم بود، اما فرصت نداریم که برای دفاع از افغانستان غفلت کنیم و یا فرصت را به عقب اندازیم.
ښاغلي غني په تېره بیا په د سیاسي برخو کې پر یووالي ټینګار وکړه او هغه د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه. رحمت الله افغان چې د افغانستان د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه مشته راپور راکوي چې د هېواد امنیتي وضعیت په اړه ښودلې وي، البته نن په عمومي غونډه کې. بیا هم د همدې افغانستان د امنیتي مسایلو په لړ کې، لکه چې تاسو ته څرګنده ده، فاریاب ولایت هم په دې وروستیو کې د ناامنیو شاهد دی او د غرماچ ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دلته جګړې په زور سره روانې دي، او د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دوغو جګړو د کولو لپاره هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو همدې موضوع ته اشاره کړې ده او په خپل مقالو کې راخیستې دي، یعنې د جنرال عبدالرشید دوستم سفر ته اشاره کړې ده، چې غټه کې به زموږ همکار اسدالله لودین راووروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې فاریاب ولایت د ولسمشر د لومړي مرستیال سفر او د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم یو ځل بیا د جګړې جامې واغوستې، په مطلب کې راغلي چې جنرال دوستم وروسته له هغې بیا فاریاب ولایت ته سفر وکړ چې غرماچ ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ووته او د ولسوالۍ امنیت قمندان له اتلسو ملګرو سره د حکومت وسلوالو مخالفینو ونیول. انصار رسپانی هم فاریاب ولایت د جنرال دوستم سفر ته په اشاره یو مطلب لیکلی او د جنرال دوستم دا څرګندونې راخیستې چې ویلی دی د کندوز د خلکو قاتلین به د خپل عمل سزا وویني، په مطلب کې راغلی چې ښاغلی دوستم دغه څرګندونې فاریاب ته پر لاره د جزجان له خلکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د ورځپاڼې په باور جنرال دوستم به په فاریاب ولایت کې وجنګیږي، او دا خبره یې هم کړې چې دا او نور ولایتونه به د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایانو د کندوز په روغتون کې د برید شواهد له منځه وړي دي، په مطلب کې راغلي چې د اکتوبر په 15مه د امریکایي ځواکونو یو ټانک په زوره دې روغتون ته ننویستل شوی او د حملې نښې نښانې یې له منځه وړي دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو خبرونه د سهار د وو د ماشام تر وو بجو اوریدل سي، او د غرز د ماشام د وو خبې د سهار تر وو بجو پر د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه تاسو اوریدل سي. دوستانو به هم د امنیتي مسایلو لړۍ ده اخو تم د چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر په شمول نور لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دوی به د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلولو، قبایلی سیمو کې د حقانی شبکې د پټن ځایونو د ختمولو او پر ځینو نور مسایلو خبرې کوي. امریکا د چیرونکو ډاکټر محمد تقی وای کنواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هر وعده کوي نو د پاوز له خوشی پرته به عملی نسی کړی. د مشال رادیو همکار بشیر غواش له ډاکټر تقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له دې دورې څخه څه توقع لري.
د دې دورې نه یو څوره مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې، هغه هلې ځلې کوي. بیا چې میاسه واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سر لښکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروستو یو جرنل دا خو داسې دی کنه چې هغه یو انګریزی کورتو شپرون د نگرانی لپاره څوک ورسره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا ته کولو والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجانو طرف دغه و چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم ویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبر هم وشوه. نو د دې د دباو دپاره د پاکستان د ځواکونو د طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه کوچلاک په علاقه کې د هغې دا ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره هغوی پیشبندي پیشبیني کوي. آیا میاسب نواز شریف داسې واک لري چې هغې ته دا معلومات هم وي چې دا کوټه کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې؟ دا زما داسې یقین دی چې طالبان هغې ته دا اندازه به وي، خو دقیق معلوم
ورته نه دی. د افغان حکومت دا وسنه وس دریز دادې چې پاکستان په دې روسیو کې بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت مرتدر شي. خو افغان حکومت وای چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو، دغه نه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه ګڼئ چې دی کې داسې څه مثبتې نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا ښاغلی غني چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دا کوم سینچوریز دی چې کوم اډی دی د طالبانو دا دې ختم کړي، زما خیال دی چې دغه پلیټ فارم چې دی دا پایدار پلیټ فارم دی. په دې باندې خبرې وشي نو خبره به یو صحیح طرف ته راشي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکې ته دا انډیا ورکوي که تاسو پام یو دوه ورځې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې مونږ خبرو ته تیار یو، لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ورسره بالکل د پاسه په طالبانو په دا خو داسې دي چې څوک ورته اشاره ورکړي چې شاب اوس هم بیان ورکا.
د امریکا میشت څېړونکی ډاکټر محمد تقی و چې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته سفر په اړه خبرې کوله.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان امنیتي مسایلو ترڅنګ یو بل موضوع د برښنا ده. د افغانستان برښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا او د دوی د برښنا د پریکولو لړۍ پیل کړه. په دغه پوروړو کې لوړ پوړي چارواکي، پخوانی قمندانان، وزارتونه او یو شمېر نور پیژندل شوي کسان شامل دي. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
لوګ د انتظار ورسته بل اخره د افغانستان د برښنا شرکت حوصله پای ته ورسیده او په خپل پوروړې د فشار راوستو نوې لارې چارې غوړه کړې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د جمهور رئیس له حکم سره ټول پوروړو ته بیا موین وخت وټاکو، خو لا هم سلګونه کسان دي چې ځان نه پوهوي کله له زوره کار اخلي او د برښنا بیلونه نه ورکوي. د دغه شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د ځینو پوروړو د برښنا لاینونو پرې کولو لړۍ پیل کړه وویل چې لومړی به د پوروړو برښنا قطع کیږي او لاغې ورسته که بیا هم خپل پورونه ادا نه کړي دا کسان به لوی څارنوالۍ ته ور معرفي کړي.
هر څوک شي که هغه عادي سړی او یا که قمندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطع کیږي، ان شاء الله په ډیر جدیت سره دا کار کوي. دا دوامدار پروسه ده. نن په کابل کې، سبا په هرات کې، بل سبا په مزار کې، تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړي نه دي موږ ماندنی والا نه یو او دا پیسې به حصولیږي. دا بیت المال ده، هیڅوک یې خوړی نه شي.
ښاغلی عالمی وایي چې د جمهور رئیس په هدایت دا کار کوي او ټول خلک مکلف دي چې له نور انتظار پرته دولت ته بیلونه ادا کړي. د هغه لیست له مخې چې برښنا شرکت ازادي راډیو ته سپارلې، بیلابیل اشخاص، دولتي، اوسنی او پخواني چارواکي، وزارتونه او ځینې رسنۍ شامل دي چې برښنا شرکت ته د پور ورکولو زړه نه کوي. له دې ډلې د لوړو زده کړو وزارت شاوخوا 30 میلیون افغانۍ، په کابل کې میشت کورنیو چارو وزارت اړوند ادارې نږدې 40 میلیون افغانۍ، د ننګرهار پخوانی والی ګلاغا شیرزی څه کم 15 میلیون افغانۍ، پخوانی قومندانان هر یو میرعالم او بابا جلندر شپږ شپږ لکه افغانۍ او د یو بل قومندان بابا جان ورور 2 میلیون افغانۍ پوره وړي دي. په همدې ډول په دغه لیست کې ځینې رسنۍ د مارشال محمد قسیم فهیم مقبره، د مشرانو جرګې، د رئیس کور او سلګونه نور کسان په ترتیب سره جدول شوي چې د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د پورونو دا اندازه 3.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت د دې اقدام په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم راواخلو خو د دې ادارې مسولین خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې دولت باید له دې خلکو چې د دوی پوینا ډیری زورواکي دي مالیه جمع او چاته نور وخت ورنکړي. د ولسی جرګې د شکایتو د اوریدو کمیسیون غړی مولوي عبدالرحمن رحماني وایي چې که دولت ونه شي کړی تر څو دا بیلونه جمع کړي، عام خلک به هم د کریډیټ کارتونو له لارې په ورکوونکو مالیو اعتراض وکړي.
بعضی لور پوری چارواکی هم دی، ان زورور کسان هم شته، د وزیران نو وخلې، د وکیلانو پوری دا، د والیانو قوی قوی کسان دی چې دې د دین انکار کړی دی. نو باید دولت د دې خلکو نه محصولات واخلي او پس بیا غنی به نور د عایداتو د خلکو په دغه باندې د مالیات وضع کړي، تر څو چې نو دا محصولات د خلکو نشي اخیستلې، نو په عوامو خلکو باندې که مالیات زیاتی، نو دا شیان فکر کوم چې د خلکو روحیه هم ضعیفوي او فاصله زیاتی.
د برېښنا شرکت داسې مهال په خپلو پوروړو د پیسو د ورکړې فشارونه ډیروي چې ویل کېږي ډیر دا کسان زورواکي دي او حکومت هم نشي کولای په کمزوري موقف ورڅخه څه حاصل کړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او په خپل اقتصاد د بیسیا کېدو لپاره په بېلابېلو لارو ټینګار کړی تر څو له خلکو په وخت مالیات جمع کړي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. 2:30 د ملالی بشیر په سټډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت د هغو کسانو نومونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ د دې شرکت پوروړي دي. کرملین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د 20 په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې په 2018 کال کې د ولسمشر اوباما ته مشوره ورکړه چې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن باندې حمله وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د جمهور غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2018 کال وروسته د 15,000 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کوي. د ناروی حکومت وای ډیر ژر به یو شمیر پناغښتونکو بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. او یوې افغانې میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده.
له ملالۍ بشیر څخه په مننه. اوس هم د افغانستان اړوند څو مهم اقتصادي خبرونه.
په مکه له ازادي راډیو څخه اقتصادي خبرونه ته. نړیوال بانک د بغلان بامیانو لارې د جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې د بیا رغونې په هدف له افغانستان سره 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. نړیوال بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان بامیانو لارې په جوړېدو سره به چې د هندوکش غرو په لمنو کې تیریږي، د سوداګریزو اموالو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نړیوال بانک لخوا مرسته سوي دا پیسې به د بغلان بامیان د 225 کیلومتر سړک په پخولو او د سالنګ د 80 کیلومتر سړک په بیا رغولو ولګول سي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بانک د افغانستان د څنګه د مشر باب سام لخلي ویل سوي چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د اوبو برښنا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند د اوبو ذخیره کولو کار اوس هم دوام لري. د دغه وزارت د برښنا او انرژي د برخې سلاکار انجینر رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل د سلما بند د اوبو ذخیره کولو پروسه به په 2014 کال کې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي او د یو شمیر تخنیکي ازموینو وروسته به دغه بند فعال سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. په هرات کې د سلما بند د هند په 180 میلیون ډالرو مالی مرستې جوړیږي چې 240 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او ورسره به 6,000 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب کړي. د دغه بند په فعال کېدو سره به د هرات له 40 تر 50 زرو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. او د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې له کریډیټ کارتونو څخه د مالی ګرځول د افغانستان د ملي بودیجې یو برخه وچی د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیا ازادي رادیو ته ویل چې له کریډیټ کارتونو څخه که مالیه په نورمال ډول راټول سي نو د دغه وزارت عواید به په کال کې 3.5 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې دغه پیسې د افغانستان ملی بودیجې ته انتقالیږي. د میزان لومړی نیټې څخه حکومت د ولسمشر اشرف غنی لخوا د نافذ سوي قانون له مخې د افغانستان د اوسیدونکو له کریډیټ کارتونو څخه 10% مالیه وضع کول پیل کړل. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
له نجیب زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو، مخکې تر دې چې نړیوالو راپورونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان اړوند د ښوونځیو په اړه یو راپور کې تم کیږو. په دې وروستیو کې د فرا ولایت په درې ولسوالیو پښتکو، شیبکو او پښترود کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله 40 ښوونځي تړل سوي دي. د فرا ولایتي شورا او مدني فعالان دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دغه ښوونځیو د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
کابو 40 باب ښوونځي د فرا ولایت په پښتکو، شیبکو او پښترود ولسوالیو کې چې پکې کابو 15000 تنه زده کوونکو لوس کوي، په دې وروستیو کې دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له امله تړل شوی دی. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي د دې موضوع په غندلو سره وایي چې دا د فرا د خلکو لپاره یو لویه فاجعه ده. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیری وایي د ښوونځیو تړل کېدو ولایتي شورا اندېښمنه کړې او دوی د پرانیستلو لپاره هڅې پیل کړی دی.
تاریک معکلین ما بر ما گفتن مکاتب ولسوالی پشترود، پشتکو و شیبکو قلیکا طالب ها امر مسدود شدن از وارد داد.
لکه څنګه چې موږ معکلین مرته خبره کړی، دولت وسلوال مخالفانو په شیبکو، پشتکو او پشو ولسوالی کې شونځي تړلې دي. ولایتي شورا په دې اکل سخت اندیشنه لري او هڅه کوي د سپینجرو او ملای امامانو له لارې طالبانو سره خبرې وکړي او دا شونځي برته پرانیزي. لبلی خو بیا په فرا ولایت کې مدني فان هم دا یو لوی ځای بولی او د دولت د وسوال مخالفانو څخه غواړي چې په شونځي دی غرض نه کوي. فرید هیبت د مدني ټولنې غړی وایي چې شونځي د ټولو د ماشومان لپاره دی او نه باید ورڅخه سیاسي ګټه واخیستل شي.
واقعا مسجدان مکاتب تاثیرات بسیار منفی بر آینده اطفال داره، از طالبان میتقاضار داره، مخالفین دولت. خب اونا اهداف سیاسی که داره به خاطر سرنگونی حکومت یک بحث جدا است، ولیکن مکاتب چیزی است که اولاد از وطن تعلیم و تربیت میگیرد.
په همدې حال که د فرا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي بیا د شونځیو د بیا پرنستلو خبره کوي. د فرا ولایت د پوهنې ریاست سرپرست عبدالحکیم خپلواک وایي چې تیر ورځې په پښتو کې ولسوالۍ کې 12 باب شونځي پرانستي او هڅه کوي په پښترود او شیبکو ولسوالۍ کې هم شونځي پرانیزي.
ولس اتلس مکتب په پښتو کې تر تعدید لاندې و. پرونو پورې چې دا مکتوب ذاته ما وښو وي تاولې دی 12 مبرته خلاص. او د انور سره هم په گفتگو کې شوراګانی زموږ نمائندگان ورسره لګیا دي کار کوي. امیدواري لرو چې په ظرف د یوې هفتې کې لسم ورځو کې موږ خپل تړلي مکاتب هم په پښترود کې هم په شیبکو پښتکو کې. شیبکو هم اکثرونه مکتبونه خلاص و، پښتکو کې مشکل ډېر دی. په صفت د یو مسلمان، په صفت د یو افغان، د دغه افغانانو اولاد ولې بې تعلیم و تربیې پرې؟ په ټوله جهان کې درس ته تعلیم شته، پاکستان کې شته، هندوستان کې شته، ایران کې شته، هلته عیب نه دی.
په فرا ولایت کې ټوټل 360 باب ښوونځي موجود دي چې د همګړۍ د امنیتي ګواښونو له امله تر 500 زیات تړلي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دوستانو، د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو مشر له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهوری رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ. خدای هم وویل چې د غوره ګڼي چې 1000 عسکر په دغه هیواد کې پاتې سي، نه دا چې دغه شمېره نیمایي ته راکمه کړای سي. سلطان محمد سرور د دې رپورټ نور تفصیل راکوي.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه 100,000 امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. که چیرې وویل شي چې د عسکرو دغه شمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوري پلو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړې.
مچ مکانل چې د ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطح کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په هکله پکې سخت اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ د افغانستان په هکله خپل پالیسی تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې وه چې ټول امریکایي عسکر به تر هغو چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پریږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 5500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوری پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولې او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې موږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په حق له سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی کچره دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویټو کړي.
مخکې تر دې چې دوه نیزو پروګرامونو یعنی اساسي بشري حقونه او بل پروګرام د مخکښو شوزو د تخبارو کو به هم یو نړیوال مطلب دی. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق ډار ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې به له روسیې څخه د هوایي حملو لپاره مرسته نه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې دغه ډار ورکړی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر پورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو څخه باندې یو کال وړاندې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړی دي. روسیه سجدو به د سوریه له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګڼ شمېر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفي ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دان فورد ویلي چې روسیه ته په عراق کې د مداخلې لپاره د عراق د صدر اعظم بلنې واشنگټن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحد ایالات نسی کولای چې اوسمهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دان فورد په وینا امریکایي لوري له داسې بې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و او دواړو عراقي چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ملاتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دان فورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډیره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتک او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې د سره وکړو چې تاسې اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تېره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړې دي. دا مرکز د روسیې، ایران، عراق او سوریې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی بللی. د انفورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړ چې عراقي لوري ته ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوق
حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څنګ کې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځه په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځه اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کی او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعت ځکه ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید روسل دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت غوته پاته شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خور د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی، نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې خځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره د سوسيټي خځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو ته تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې د سي خځې شتون لري یا د سي کورونې شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورونې په اقتصاد باندې د کورونې په ځوان باندې سکل تاثیر وکړي. خځه چون د کورنۍ غړې د دې په ځوان پریښودلی شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لغه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسرسی څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمينه د کار ته مو هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لغه جملې نه مثلا کولای شي چې ښځو نمایندګي په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه، دا خېل استراولنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاریخوالې د معنی قانون جوړېدل، د مخصوصو سرنولېګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوې دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوید شخص یو کول سیسه وکاله دوی دستون سره مخامخیږي د خو په پرتله باندې عدلی او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکي. یعنی زیات هغه حاکم حرف سپ د خزو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفی او سوکا سوکا لبین زی او هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي سي. بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې دیغه حقوق یا دیغه حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دی لغونه هغه لاستر او دیغه دی لاستر وړل لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه، تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د افغانستان دی وګړو کڅ نارې نه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکې وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې. خو په تاسو سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوې تغیر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي. بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولړیږي. د دې لپاره سپې ټولنه کې خڅه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري. د مو په نظر باندې سه لمړی تر هر څه لازم ده د خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو کې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسؤلیتونو واخلي سي د ښځو د حق او حقوق د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره ده سي ښځو سره دا انګیزه پیدا سي چې دوی یو ډول نه ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستګی نشي دوی یو نارینه تلری لېغه نه راوځي او وکولای شي په صفت دی یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي. ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې سته هغه د دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دی رشد دی ابتکار دی کار او دی تعلیم زمينه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت کولای شي خپل توانایي نه سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي. او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دی ته متقاعد کړي چې دا د موږ نیاز صرف ول غوښتنه مو ته دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
مخکخې خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمی کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکټران نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې د خلکو دپاره باید ښځینه ډاکټرانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او همغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي؟ ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه ازرېدله، یعنې کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ تر یو ځای راوي، او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو ترڅو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او زنه خزینه پروګرامونه به جوړیدل زنه مجالس به جوړیدل د هغه نه به راپورونه پروګرام جوړاو او د زنه خزو سره چې هغه به د سوندو سره مخ شوی وي نو هغه سره به مې د دوی د سوندو په برخه کې مرکه کولې او هغه مې په تلویزیون او رادیو کې نشر کولې.
یو څوک سي د نارینه او په منځ کې کار کوي او په دغه سر ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور انجونی او شسی دي ته حاضر نه وي سي په تلویزیون او رادیو کې کار وکړي، څنګه دا تجربه درته سخت نه و په دغه سیو محیط کې؟
ډیره سخت و، ډیره سخت و.
نو پښتنه دا داسې څنګه آسان شو؟
په دې برخه کې مې مخ کې هم ذکر کړی و او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلاټ تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت انجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي او مخ ته
بوزي؟ بله، که چیرې زموږ خواندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق پیژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګورئ دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خواندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل ترڅو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خواندې سره شریکې کړم.